په پېښور کې د ورځې دوه بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت د افغان کډوالو د وستلو عمل د ودرولو غوښتنه کړې. امریکا وایي هیڅ کله به د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانه خلي. او اسرائیل وایي په غزه یې د پوځي کاروایي له پیل راهیسې تر اوسه سل پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې په نگران حکومت غاک شوې چې لدې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی وتروي. پرون د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچي پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال د نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منیزې کاکړ مشالېړو ته ویل پکار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن مقور کړل شي.
نړیوال قانون د هغه کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلی وو، او بیا هغه ته د رجستریشن څخه کوم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن څخه کوم یو سلسله د هغه ودرې.
د پاکستان نگران حکومت د نومبر لومړۍ نیټه راځي د بیا اسناد بهرانيانو چې زیاتره افغانان دي په زوره د ایستلو بهیر پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمه خاطر د مل سلورو لکو زیات افغان کډوال خپل هیواد تستانه شوی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ په چیف جسټس غا کړی چې په انصاف ورکولو سره د عدالت په لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګیدلې دا غونه وینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوارټ کې ولسی غونډې ته د ویرا پر مهال تور پورې ک چې ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یو خودل چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړی وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز پارټي بنسټګر او د پاکستان وزیر زمو چې په 1900 واو یایم کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د مارشل لا په لګولو سره لواک لري کړ. ورسته هغه د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو موړي دا تور رد کړي وو، خو لاهور های کورټ هغه ته د مارک سزا واوروله او دغه فیصله په 1909 کال کې سپریم کورټ د لاهور های کورټ فیصله په ځای وساتله. بټو د 1909 کال د اپریل په 14 پانسی کړل شو. د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د هیواد د ولس مشر په هي سپریم کورټ ته یو درخواست استولې و چې پکې ورسخه د بټو مقدمه ته لسره د کتنې غوښتنه شوې و. خدا صد پاسه د دولسو کلونو تیرېدو باوجود عدالت دا درخواست وانه ورید. اوس چیف جسټس قاضي فایزي صاحب اعلان کړی چې سبا یعنی د دسمبر په 12 دغه درخواست اوریدل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکو عام انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړي او په دې اړه په رسنیو خبرېدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون په ایکس باندې لیکلي چې ولس دې د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره ترلی بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خبروي. انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په پاکستان کې به د راتلونکو 2023 کال د فروری په 8مه عام انتخابات کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج افری کیرن ډیکر ویلی هیواد به یې هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون په ایکس باندې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي او هر انسان د دغه مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10مه د بشري حقوقو 15 کلیزه ونمانځل شو. تیر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی یوناما هم ویلي چې د امنیت له خکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په 2020 کال کې په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په جنکو او خزو یو شمېر محدودیتونه لګول شوې دي. او بل خبر دا چې اسرائیلی ټانکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزی خار خان یونس کې د نن او له دې خار چاپیر د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او یورپی ټولنې حماس وسلواله ډله ګرځولې. په یعنی حال کې د مرګونو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اور باندې ټینګار کړی. بل خو د اسرائیل پوځ نن ویل چې د غزې پر ضد د وروستۍ جګړې له پیل راهیسې یو سل پوځیان وژل شوي دي. دا جګړه له هغې وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ. پکې یې تر 1200 پورې کسان وژل او 200 سلويخ یې یرغمل کړل. لاغ رئیس اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې پکې د حماس تر واک لاندې د روغتیا څانګې د شمیرو تر مخه د دسمبر تر 10 خواوشه 1000 او 200 کسان وژل شوي. د دوی په وینا په وژل شو کې او بیا فیصد ښځې او ماشومان دي. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته پروند د دسمبر پر 10 د بشری حقوقو نړیوال ورځ اول مانځل شو. په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشری حقوقو په سرغړاونو تورن کړ. د غونډې وینوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو او د ژوند نورو برخو له ځپل شو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښودلې. دوی پر حکومت غږ وکړل چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له آئین سره سم د خلکو د بشري حقوقو درناوی کوي. تفصیل نیاز علی راکوي.
د دسمبر 10 چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پروند د دسمبر په 10 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل، یاد ورځ ولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوهه ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د 13-15 کالو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان ځامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خواریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاته کړي په پاکستان کې راتلونکي ټاکنو لپاره سیاسي حلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بد مرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، روستر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتېږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان ویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13-15 کالو کې په هر جمهوری او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوی بندیزونه لګیدلې دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
که هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستان یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک چې دې په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي. ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشتا، رسپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لا درک کړل شوي دي او بیا ځنې 100 ساعت وروستو او ځنې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نزوروي او نگران حکومت د نومبر د 9 نیټه نه د افغان کډوالو د ملک نه استل کوم بهر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقوقو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل،
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کړي پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي او بیا هغه ته د رجستریشن څخه یو موقع نه وو ورکړل شوی باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغوی د ډیپورټیشن چې کومه یوه سلسله ده هغه ودروي، ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغوی حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغوی حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستل د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې د مشاوخوا 15 لک افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. په چمن کې د آغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یوه ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورټ په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر آغا شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کومه وخت چې دا کډواله شوسی وینم مسافر روان دي، داغه وخت سمجه دي سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بایفاس کې کم کیپ لګیدل دي، شید علامات غنی صاحب مرسي ته مخ مخ، او یو بل کې پر کالج روډ باندې لګیدل استډیوم سره جمال ناصر کې په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ خو شاته د کمی میدانی شتي په داله کړ راځي د جزې سبا مشکل دیسته وو. او د انالیسس سره په دامن کې کم مسافر کډوالونه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تاول چې موږ مرستي ورسره کوو، د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو. او کوم مسافر کډوال روان چروان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلی موټر راورسیږي بیا د بوزفین بولدک طرف ته د موټر کرایه وشي نه لري، هغه کې ماستر موټرانس ته، ټیلرانس ته، لسفیلر شازوی مازدا وستا موږ اکړو ته ګورو.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د تورخم په لار راځي. نو د دې سرستاسو خبرېم کیږي د دې څه څه مشکلات یا د خلک په خپل خوش روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي چې مثال ډیر کسان داسې ستا چې هغه د خوش هغه زمر دلته بچان پیدایسته ودي، زمر خپل پیدایسته تقریبا 35 کاله. دا خلک وایي چې زمر دلته وخت یې سوي دي، پیدایش مدلې سوي دي، زامن مدلې پیدایسته ودي او پات سوي دي، په بچان تم دلې ودونه کړی دي. نو د ډیر وخت مر دلته یو مثال وینو وسو مجبوري مې ده په زور مساخي، نو بس مر چر نن لږ خپل وطن ته زو. او د دې ډیر چراسي ډیر ستړي به پر لارې باندې کوم مشکلاتونه چې ورته جوړیږي، د پولیس یا لویز د خوادي غربانان ډیر په تکلیف یې. نو موږ و پرمشه بالا احکام باندې ځا کو چې دا افغانان کډوال مسافر د پاره باید سہولت برابر سی وری وی دا برابر سی چې دی خپل وطن ته شپه خوشحالي واسو سی پر لار تنګول نه کور کو نه ور کول سی.
دا مطلع د چې په سین کې په کراچي کې بیا یو را دی نیول کیږي، بیا دی په تانو کې بندیان کیږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصي. آیا دا خبره سید تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات ست؟
دغه سید افترین صاحب یقینا ډیر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګانې ثبوتونه ست چې واځي زنانه درما پر رسیدل نارینه په جیل کې ناسي بندیان وي. موږ پیسې غواړي، هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو. موږ په مثال وینې دونه قدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډیر کسان مال راغلي په بنارس کې دی وي، موږ چای خرڅول یم د بوټو ریډي کول، بس دغه می سرمایه و. نو هغه مثال پلا روزي بندي زنانه په کور کې ناسي، هغه زنانه را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې موږ کیم ته چې موږ کیم سماس ته ولې د سپین بول دکله. به موږ دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي، دغه سر معلومات شي کو باز کسان ریل کړي دي، باز دروسه نه درک دي، موږ ته معلومات نشته.
په چمن کې د خیریه بنسټ له مشر آغا شیرین سره مو د ایوب ترین مرکه اوریده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 10,980 او 10,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
د کورمی په صده کې د ځایي خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان او هلته بازار تلل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو دغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بې ګناه کسان گرفتاره کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او پر ټولنیزه میډیا د کرکې خپرولو په تورونو یا په تور نیولی دي. حکومت د خالی پر ورځ د حالاتو سمولو په موخه په بالشخیلو کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه هم کړي. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
احتجاج کوونکو له اتوار ورځې د صدې بازار تړلی او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان دې راخلاص شي. بلا بے گناہ تنانو پا گرفتاری د پولیسو متعلقہ افسران دے لسادے تنے بدل شی او د خار خلال پارا مقرر شوے فنڈ دے بیرتا بحال شی. پا یاد بازار کے د دکندران اتحادی مشر محمد ارشاد وائی پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاص دل لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمی امن لپاره خپل هلی زلی ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې ندی ملاویس.
پا ایف سیامو نتاو شوا بلی ساتاو شو لکایو پا هر مل تشت کر نوی بیا مو داول ویلو چو بایی تا سپا واجی بودا تی حراسات کی واقستلو خموت اخپلا گناه نخیلا نمو هم دا پا خناو نتاوالا چا آیا دا زلا دی کار دا 40 سیب سیار دی.
پا کورما که دا خالی پورس پولیسو تر حقی پا مختلف و زاینو که دا خلکو نیول پیل کرل چې په مدخوزا او سنگینه که شیاسو نیدلو لخوا دا جنگ تیاره لپاره نیوی مرچه تر جلوالو پس تا سیمی حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیسون ډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو وشتلی او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړي. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چې ور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو مدخوزي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سه ګریشو دي سي صاحب ویل چې زه اول سه دیوال نه راخلم بیا به تکای کله سه دیوال ته دا وی راغلو سه دیوال دي شي باندې انکاری شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولس تنان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. دا تنان په سنگینه او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچه جوړولو په کار کې ملوث سوال. د دین علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلو تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوي. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمدي خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قایم وساتي او غواړي چې مقامي خلک د هم په دغه کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچيري د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغل ته خپل بي ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ټیم منیولې دي په هغه نه په دویم یوري ځبونې نو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې دي نو کچو څه کړي وي هغه به بالکل جیلونو ته ځي سزا به وته دي او کنه وي کړي خپل ورسي کنه ته کوم دانو ته حفظ مو کوو 24 غنټه مو ویلوړي نو مو فتیو ته پاره ویلوړي.
کورما یو له هغه سیمو ده چیرته کې شیاګان او سنیان یوزې پاتې کیږي او هغلتا په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. کچو هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړي وو خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کاڼو تر وشتلو مورچی جوړیدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګا یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د ثالثي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا نگران کابینې په قبایلي ضلعو کې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفو د منصوبې موده تر 2025 زیدیز کاله پورې غځولې ده. خو دا مالی وظیفې به هغه نجونو ته ورکول کیږي چې په سکولونو کې د حاضرۍ تناسب یې لاویا فیصده دا تر اویا فیصد زیات وي. خو بلخوا مدني فعالان او غیر دولتي ادارې وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي ادارو کره معلومات نشته او ګڼ شمېر منصوبې یوازې په کاغذونو کې درج دي. ځینې نور بیا وایي چې هلته د نجونو لپاره د مډل او های سکولونو کمی دی. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په سما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ په کې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمیر نورې پریکړې هم شوې.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمیر زیاتولو د مور پلار د کونسل په ذریعہ د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د محل روان دي. موږ په دې لړ کې د انجونو لپاره میاشتنی مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې انجونو راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي د لو 114000 نجونو زده کوونکو ته به د میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د اویا فیصدي حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجود دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لري لکه ته زه تلې مې تا ګورنمنت سکولونه شته د جنا کيو د هلکانو او هغه غیر فعال دي. دا وجه دا ده چې دا مشران چې کوم دي دغه باید ډیماند کول چې موږ ته د جنا کي سکول چې کوم دي دارا کوي د خپل د حجرې د پارا د بیٹکانو د پارا او ټیچینګ سټاف چې کوم دي نو باقاعده فی ټیچر چې کوم ده 15-20,000 هغه کوم لینډو نروي
دا رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي. خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویاند عمر ورغزه وای چې په قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بي ساري غفلت روان دي.
قبایلي ضلعو کې لسلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي 15% جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کلونو ته شپږ سو کالو پورې دي چې کوم موږ سره 80% جنکی د سدي چې هغه بیا پرایمري نه بعد سکولونو نه ډراپ اوټ شي. ولې چې پرائمری اداری مونږ سره زیات دي یعنی 82% مونږ سره پرائمری اداری دي او په قبایلی اضلاع کې مونږ سره 1% بیا های سیکنډری سکولونه دي. 82% چکم جنکیب پروموټ کیږي میډل تا او هغه د پاره بیا مخکي سکولونه اداري نشتل تکي او بیا په قبایلی اضلاع کې مشومان چکم دي دا 97% مشومان په سټیټ ډیپندنت ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشتا.
د الف اعلان غیر دولتي ادارې د ویان عمر اورغزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومان لپاره د وزر سکولونو او د پاسه د سلیش ضرورت استادانو ضرورت ته.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنی او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د جاپان د نړیوال همکارۍ ادارې جایکا چارواکو د خیبر ضلع بلدیتی استاو سره ملاقات کړی دی. د نمائندګانو د دسمبر پر لسمه مشال ورته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره ورسره د مالي او تخنیکي مرستو ژمنې شوي دي. د استازو په یعنی وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شول، خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او درکیتی کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. تفصیل له خیبره فرهاد شینوار راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور په ټریننګس کې، یعنی دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه، خو مونږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي. په دفترو کې فرنیچر شو، لیپټاپ شو، پرنټر شو، چې دغه نظام چې دی دا خپلې پنجې خخې کا او دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه چې دي هغه میلاوږي. خپل د لوکل ګورمنټ یا صوبایي حکومت او د ضلع انتظامیه نه مونږه ګیله داده چې دوه کاله وشو چې زمونږه انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د قومي مسایلو د هواری کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري، خو بلدیتي حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فنډونه نه دي ورکړل شوي او دوی مایوسه کړي.
دا درې څلور غټې مسلې دي چې د هسپتال دا یا د اوبو دا یا د بجلی دا یا ایجوکیشن دا. مونږ خو بلدیتي انتخابات ته ډېر زیات توقعات وو، مونږ وایي چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نچلې سطل راشي، خو ډېره بدقسمته خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې مونږ بلدیاتي انتخابات چې کوم شوي دي او چیرمین ته کونسلرانو ته نه دفتر میلاو دی نه فنډونه ورته ایشو شوي دي او هېڅ قسم ترقیاتي کار لاندې سطل رانغی.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې وروستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیاتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهود په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان پرون په کراچۍ کې په خپلې غونډه کې پر د دې هیواد پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. پرون چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، په دغه مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړې دې غونډه کې وینوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېست افغان کډوال دې نه ځورول کیږي. د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راسې د بې اسناده بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلې داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کواډ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړل چې ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایدي صاحب هغه عیني او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 زیږدیز کال کې د هیواد دولس مشر په حیث سپریم کورټ ته درخواست استولې چې په کې ورڅخه د بوټو مقدمې ته لسره د کتنې غوښتنه کړې وه، خو د سده پاسه دولس کلونو تیرېدو باوجود عدالت دا درخواست وانورید. خو اوس چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي چې سبا، یعنې د دسمبر پر 12 به اولنۍ اورېدنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیرا کرن ډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع لاس وانخلي. نوموړی پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. او بل خبر دا چې اسرائیلي ټانکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې د نن او ورسره چار چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی دی. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په خپرونه کې د نومیالي شاعر سید شاه سعود سره خبرې شوې دي. د سعود د شاعرۍ اتمه ټولګه تازه له چاپ راوتلې ده چې یو څوک براشي نومیږي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشهیدونه په خبرونه کې د اوس مهاله پښتو شاعرۍ د یو پیژندل شوی شخصیت شاه سعود سره مرکه لرو. او په خبرونه کې د سعود سلور بیلابیل شعرونه چې پکې غزلونه او نور صنفونه شامل دي د هغوی په خپل غږ کې اوریدل شي. شاه سعود د شعر اورولو لپاره خپل اسلوب لري. هغه فلسفه په داسې انداز کې په شعر کې وړاندې کوي چې سړی مجبوریږي ښایسته لوی بل زاویې نه وګوري. د سعود شاعري د روایتي شاعرۍ نه ډېره لري. خپله یوه حسینه رنګینه او رخمینه نړۍ لري. له سعود سره چې چا مخامخ لیدلی هغوی په دې پوهیږي چې دا سړی د خپل شعر رښتونی تصویر دی. د هغه خبرې هم لکه شعرونه او د هغه شعرونه هم لکه خبرې معلومیږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک چې په خپل هم لیکوال شاعر او ژباړن دی له شاه سعود سره د هغه پر فن او ژوند خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
سلامونه او مننه شاه سعود، خدای دې خوشاله را د وخت را کول او مبارک شه. نوې کتاب د چاپ شو د لکه را ته وای دا کتاب د سویم کتاب دی. مونږ خو دا ستا کتابونه ګورو ډېر په شوق او ستا شاعري مو هم خو خره د ډېر خلکو به خوښي ځکه چې خوږه شاعري ده. نو دا د سویم کتاب دی، نوم یې څه دی، چا چاپ کړی دی، چرته چاپ شوی دی، سو صفی دی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، تاسو ته او خپل اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او مینه. دا زما تم کتاب دی له خیره. نامه یو څوک براشي دای نامه ده او تقریبا 208 مخه کتاب دی. اسد دانش چاپ کړی دی، دانش پرندویا ټولنه، او اوس مارکیټ ته راغلی دی خیره سر.
او سلری مطلب آزاد شعر نه دی، غزل دی، نظمونه دی، دا کله راته وای نو ډیره مننه بای.
شمارلې مې نه دی، نه پوهیږم څومره شعرونه یعنی آزاد نظمونه دي پکې، څونه غزلې دي پکې. خو دغه نظمونه او غزلو باندې مشتمل دی ټول کتاب، دغه دوه شیان دي پکې.
څه فکر کوئ چې دا ستاسو د اتم کتاب دی د شعر؟ د لومبي کتاب نه تر اوسه پورې تاسو دا کم سفر کړی دی، داسې چې شاته وګورئ د خپلې شاعرۍ ته احساس څه کوئ؟ په زړه کې مو لومبه احساس څه راشي او دا څه بدلون راغلی دی په شعر کې؟ مو څه تاسو موضوعاتو په اړه یا د انداز په اړه یا د جذباتو د خیالاتو په اړه څه وایئ تاسو؟
راشد صاحب، زما شعر سره له ماشومتوبه داسې یوه لیونۍ مینه وه. ما چې څونه کتابونه لوستلي، کوم درسونه مې لوستلي، لکه زړه کې مې یو څه دغه شعر هم و چې که زه فلسفه لولم، لکه زړه کې مې دا و چې دې سره به مې شعر ته داسې یو څه نوښت ورسي، داسې یو څه تجربې مې چې د ژوند څونه دي. مقصد زړه کې به مې یوه خبره د شعر هم وا. نو اول کتاب نه تر اوسه پورې زما انتهایي کوشش دا دی چې هر کتاب مې له بل کتاب بل ډول وي، لکه چې کمی خبرې مې یو کتاب کې کړي اگر نه تکرار نشي، بلکې یو څه حده پورې خو زما زړه کې داسې تیریږي ویم چې زما هر کتاب باندې خلک داسې ګمانو کې لکه چې دا د بل کوم شاعر کتاب وي که نه، چې زه خپل ځان تکرار نه کوم پکې، خپلې هغه خبرې چې ما کړې دي چې بیا یې ونه کومه، یو څه نوي یو څه چې د خبرې نه پورته وي، لکه عامو خبرو کې چې کومه خبره نه شي سړی کولی، وایم چې هغه خبرې په شعر کې را واخیستل شي، ځکه د شعر قد او قامت ته عادي خبرو نه یو څو لیشتې پورته دی. نو ما خپل اول په هر شعر کې دغه کوشش کړی چې دا عادي خبره نه وي، بیا مې هر کتاب کې داسې یو کوشش کړی چې د بل کتاب نه بل ډول وي. دې نه وړاندې چې کوم کتابونه وو هغې کې به زه ځان سره ډېر زیات ظالم شوم، ما به ډېر سخت چاڼ وکړو پکې، ډېر شعرونه به مې داسې لکه منسوخ کړل. دې کتاب کې مې لږ منسوخ کړل، دا په لیکل بڼه کې هم نورا سره داسې په کاغذ باندې، په فیسبوک کې به مې شعرونه داسې خورول او یو ډېر وخت پرې تیر شو، بیا چې د کتاب اراده مې وکړل د فیسبوک مې شعرونه واپس راټول کړل بیرته، هوا مې ور ولیکل دغه 200 مخه ترساز شل تقریبا.
که زه ووایم داسې بده به نه وي ډېره، زما په خیال خلک وایي چې د شاه سعود فلسفي شاعر دی، نو فلسفه خو بل شی دی، شعر بل شی دی، فلسفه خو یو منظم مربوط نظام دی او شعر خو داسې ګډوډ دی، اگرچه هغه هم یو خپل ربط لري خو په خبرو کې یا په دغه کې داسې نظام نه دی. نو ستاسو په شاعرۍ کې د فلسفه د وخت سره لږه زیاته شوې نه ده؟ که تاسو وایئ چې نه ما غشنده څنګه چې پړمبو دغه کې وه ورځو کې وه.
ستاسو خبره بیخي سمه ده، فلسفه ځانته دنیا ده او شعر ځانته دنیا ده. فلسفیان یو نظام سازي، یو سیستم جوړ کړي، هغې ته اساسونه او بیا په هغه اساسونو باندې بیا په دلایلو او په عقل باندې یو لوی سیستم ساز کړي. شاعري خو احساس دی، جذبه ده، که شاعران عقل یا دلیل یا علم دا راخلي هم لکه د یو لوښي راخلي که نه، لکه شربت یا مشروب چې کوم په هغه لوښي کې وي هغه هم جذبه وي، دا علمي کنټینر وي بس دغسې. خو یو شاعر چې ژوند کې څه لري هغه د ده شاعرۍ کې خامخا عکس ښکاري، لکه یو ډاکټر فرض مثال که شاعري وکړي نو ژوند ته په مایکروسکوپ کې ګوري، د هغه په شاعرۍ کې به حتماً دغه مایکروسکوپیک اپروچ وي، هغه به دغه وړو وړو شایانو ته هم نظر کوي، د ژوند هغه حقایق چې دی له نږدې ویني هغه به د ده په شعر حتماً اثر کوي. که څوک سیاسي سړی وي د هغه په شعر به حتماً د سیاست اثر وي، هغه به سیاسي مضامین راخلي، هغه به سیاسي شاعري کوي. داسې چې څوک په هره لاره باندې د ژوند سفر کوي هغه شایان به، ځکه شاعري خو د ژوند انځورګري ده که نه، نو ژوند کې چې څه وي حتماً مکه به په شاعرۍ کې وي. زما ژوند کې فلسفه وه، ما فلسفه باقاعده لوستې پکې، یو ډیګري لرم، کتابونه مې لوستې او مینه ورسره لرم، او د فکر یو چوکاټ یې راکړی راته. نو زما ژوند کې چې فلسفه ده نو شعر به تېنه څنګه وساتم، لکه هغه فلسفه، هغه مطالعه، هغه کتابونه، هغه فلسفیان، د هغې نظریې، د هغې ټول هر څه زما په فکر کې شته، نو شعر ته به حتماً تېنه یوه لاره سازېږي، داسې دغه شیان به په یو شکل یا په بل شکل کې شعر ته ځان رسوي. خو شعر لطیف سیز دی ډېر او فلسفه دونه لطیفه نه ده، هغه بیا داسې شعر ته چې فلسفه پرې ډېره شي زیان زه ګمان کوم چې وی رسوي، بیا د خواسو شي ده، او شعر خو عوامي شی دی، داسې د ولس دی، د عامې سطحې فکر او جذبه لري. شکر لکه زما لوستونکي زیاتره هغه خلک دي چې هغې جذبې سره تړلي خلک دي، هغې احساس سره تړلي خلک دي، لکه د فلسفي شاعر ټاپا یا ناما یا دغسې احساس که ماته څوک راکوي دا د خلکو مینه ده که نه. زما ژوند کې لکه ما شعوري کوشش کله نه دی کړی چې زه فلسفه په شاعرۍ کې راولم،
خو بیا هم تینا لکه زه ځان نشم خلاصولی. زما د نظمونو نامې لکه یو نظم مې دی، د هغې نامه ده جدلیات. دغه ډایلیکټیکل سیستم هغې کې تیسیس دی، یو اینټی تیسیس دی، یو د دواړو بیا سینتیسیس دی. دغه یو فارم دی. نور په شعر کې چې کوم دی، شعر کې فلسفه نشته، هغه فارم فارمیټ مې ورته هغه احساس کړی دی. داسې نورې لکه د ژوند یو زاویه، د نظر یو زاویه چې ژوند ته په کوم مزاویه خلک ګوري، هغې نه لږ خوند دی. داسې یو زه خپل احساسوم چې یوه بله زاویه باندې لکه ماته شایان ښکاري، او دا شاعرۍ کې نه، دا په عام عادي ژوند کې ماته دغه شایان دغسې ښکاري.
نوې تجربې خلق وایي چې په ادب کې کول پکار دی، نو تاسو هغه یو تجربه کړې وه تصویري نظم، هغې نه پس مو بیا څه نوره تجربې هم کړې دي که نه؟ که کړې به چې لږې را سره شریکې کې، زموږ د اوریدونکي به خوشحاله شي.
نه راشد خټک صاحب، هغه اولنی کتاب نه پس ته مې نورو کتابونو کې بیا نورې داسې تجربې ونه کړې. هغه یوه د تصویري نظم په نامه یو نوی نظم و زما په ذهن کې، نوی خو نو، انګریزی ژبه کې کنکریټ پوئم او کیلیګرام د هغې اثر لاندې مې لیکلی و، او نورې ما بیا دغسې تجربې ونه کې. نور لکه دلته داسې د لارښود لپاره کوم ډیر نقادان هم موږ نه لرو چې هغې سمه لاره سړی ته وښایي، داسې ښه مشوره ورکړي، ورته حوصله ورکړي، ورته ډاډګیرنه ورکړي. پښتو ته کوم اصناف راغلي دي لکه هایکو راغله، نو چې هر چا راوسته، خو هغه نه پسته نورو خلکو په دغه لاره باندې تګ وکړو، ښه ډیره ولیکلې شوه. زما دغه کیلیګرام او کنکریټ پویم هغه تصویري نظم چا را پسې روانه اخیست، نو بس مام ماغه کې مې نورې تجربې ونه کې، او نور نوي نظمونه مې ونه لیکل دغسې. بل زه ګمان کوم چې لکه د چا فکر دونه ستر شي که نه، چا په غزل کې نه ځایږي، په آزاد نظم کې نه ځایږي، په مورره نظم کې نه ځایږي، په دغه سپین شعر کې نه ځایږي، نو هغه به ورته بل رقم نظم بیا را پیدا کوي، بیا به نوې تجربه کوي. نو دا کوم داسې ډیر لوی شاعر که چېرته خدای دې وکړي چې دې سیمه کې اوسي، پښتو کې راشي، او هغه بیا د نوو نظمونو نوې تجربې وکړي.
مننه، شکر دی چې دغه الزام دې په موږ ونه لګوه، چې یاره تاسو هغه وخت کې زما حوصله افزایي ونه کړه چې ما دا نوې تجربه کوله، ځکه مې نورې تجربې ونه کړې. مننه، کور دې ودان.
د دې جواب به درته خپل یو شعر کې درکړم چې زه هم شریک یم پکې، ورسره برخه لرم په زنه شنه خالونه، تش د جانان خو نه دي.
نو لیکوالانو ته، شاعرانو ته، د ادب زده کوونکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی باید څه وکړي چې ښه ادب تخلیق کی؟
راشد خټک صاحب، مونږ ښه نقادان نه لرو، دا یو لویه ستونزه ده. نو لیکوالانو ته زما د زړه دا پیغام دی چې باقاعده تنقید ولولي، خپل نقادان په خپله شي. کاشکې مونږ خالص نقادان لرلې، خو ډیر لږ یې لرو. لکه چې څومره تنقید پښتو کې کیږي، همدغه که شاعران دیوان یو د بل په شعر باندې نقادان شي، داسې نه چې د تنقید سپیشلیسټان ولرو، زه دغسې ارمان لرم. خو له بدر مرغه ډیر لږ یې لرو. نو چې څونه تنقیدي شعور ډیر شي، دغه نوې تنقیدي نظریې، دغه پوسټ ماډرنیزم کې چې څه روان دي، دغه سټرکچرلیزم، دغه شایان چې کم دی، لږ تر لږه چې دغه شاعران په دغو شایانو ځان پوهیږي، دغه نوې تنقیدونه چې کم دي دا ولولي، او خپله د خپل ځان نقادان شي، یو د بل په شعر باندې بیا هم په دغه اساس تنقید شروع کړي، نو شعر ته به هم ډېره ګټه ورسي، د دې شاعري به هم ډېره معیاري شي. داسې د هغو زړو د ګل او د بلبل د کیسو نه به بهر ته روزو. او بله خبره دا ده چې لکه څنګه مې هغه د ړومبۍ پوښتنې د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته وویل چې شعر د عادي خبرې نه یو لیشت دوه لیشتې پورته شوی وي، چې کوم څه
سوک په عادي خبرو کې نشي کولای، په سمو خبرو کې چې کم جذبات زه تر تا نشم در رسولی، راشد خټک صاحب باید هغه په شعر کې بیان کړم. لکه چې کمی خبرې په عام او عادي خبرو کې کیږي هغه باید شعر نشي، چتی پسې دی باز نه پرېږدي دی. بله دا ده چې د اوسنی هلکان ډېر ښه روان دي، زه خو ترنه ډېر خوند اخلم د دوی د شعرونو نه. ماشاءالله ډېر لکه نوی نوی خبرې پکې اورم، د شعر کې نوی نوی خیالونه، نوی نوی فکرونه، نوی د جذبې زاویې داسې زړه ته ورکوشي دغه شعرونه. بل دی خوشبخته دي، دوی سره سوشل میډیا ده، دوی سره تر ولسه پورې د خپل شعر د خپل ځان رسولو اسباب ډیر زیات دي. موږ چې هلکان و تا ته به یاد شي، موږ خو د شعر سفر سره ګډ شریک پیل کړی دی، نو هغه وخت کې دغه لکه ډیره سخته وه ځان تر ولسه رسول، بس یو سو لارې وې، دغه یو سو د ټلویزیون چینلونه وو، یو سو ریډیوګان وو، یو سو مجلې وې، او همدغه واحده لاره وه، دغه سوشل میډیا نه وه هغه وخت کې. نو دوی خوشبخت دی، دوی سره د ځان رسولو لارې ډېرې دي، او یو د بل نه خبرېږي هم ډېر زیات.
د دوو شاعرانو شاعرانه بندر ته غوږوي، یو پښتنې کول چې راشد خټک او بل ځوابونه ورکول چې شاه سعود. موږ په خبرونه کې نور خواږه هم درته راټول کړي دي. د شاه سعود څلور پارچې شعرونه دلته یو په بل پسې داغه په خپل غږ کې، په ښکلي غږ کې اوریدلی شي.
لکه وچ بوټی تا سره چې پرتوی، زما ژوند لکه ډبره چې پرتوی، تبا وای چې اسمان چا پورته کړي، په زړګي د چا خبره چې پرتوی، چراغاړي وزي وزم لمور چلا، پسینه می لکه زغره چه پرتوی، واوری واوری دی جذبی دی پی خورا، لکه دل تا منگوره چه پرتوی، تمه زړه کې داسې پروت کې په صدف کې، لکه سپینه مرغلره چې پرتوي، او آخري شعر دی: زما خوره به زرخیزه شي سعوده، خړه پړه تر خیبره چې پرتوي. یو نظم دی نامه دا: غرور ولې دی وجود لرلو، دا بی ژوندونه بی ژوندونه سترګې، اوس هغه نه دی چې خوړل یې کول، ښایسته څه شولې په کومه لاړې، ده به په تا څومره باور لرلو، قد او قامت به یې نارې وهلې، کلی وطن به ترېنه داسې ډک وو لکه چې دی نه وي نو حس به نه وي. Thank you. کبډه ته به ور ووتلو نو پهلوان به هم ترې ډډه وکړه، څوک به یې مخې له ورتللی نه شول، د کلي خان به هم ترې ډډه وکړه، خروره ولې دې وجود لرلو؟ اوس نو هم داسې ملامته ښیې، راشه دې حال ته خو یې وګوره لږ، تصویر یې بره په دیوال زوړنده او دا غریب لاندې په کټ کې پروت دی، ټوله کوټه د دوایانو ډکه، اوس د زامنو د لمسو محتاجه په خپله اړخ هم اړولی نشي، نظر یې کم، لاس یې فالج وهلی، دغه تصویر ته هم کتلی نشي چې د ریشه کې دی، عسکر ولاړ دی، ټوپک یې لاس کې او ګوډه یې ماته په منځ میدان لکه د غر ولاړ دی، اوس خپل تصویر ته هم کتلی نشي، په خپله اړخ هم اړولی نشي. شنډه ونه کې وچ شوی دی، مخ یې په سرمنه کې وچ شوی دی، کنګل د جذبو مخه نیولې ده، وخت د غړې ستنه کې وچ شوی دی، سیند ته چا هم داسې وردنګلی دی، سیند په ځان وژنه کې وچ شوی دی، خاورې چا په خاورو کې شیندلی دی، رنگ یې په لمنه کې وچ شوی دی، دلته امیدونه نړیدلی دي، ژوند په دې ټولنه کې وچ شوی دی، او آخري شعر دی، ژبه د سعود را ماته شوې ده، حلک یې ستا ستاینه کې وچ شوی دی، سترګې بل سله پیدا وي، رڼا بل سله پیدا وه، مونږ بل ستر نه جوړ کړل، دنیا بل سله پیدا وه، مسکا دې لپاره نه وه چې دوکه پرې چاله ورکړې، مسکا مینا و ظالمی، مسکا بل سل پیدا وا، دیل نو سودا کرو چی بازار ور پسی یو سی، غرون بل سل پیدا و، صحرا بل سل پیدا وا،
مخ تصویر د پاره نو اداکارې دنیاګارې مخ تصویر د پاره نو اداکارې دنیا دارې شرم بل سل پیداو حیا بل سل پیداوا د جڑا مرتبہ لو یوا تو بے پر قبل دلی نمائش د پہر نوا جڑا بل سل پیداوا واخری شیر دے زندگی زندگی د پار تھی رکڑ سودا مجنون بل سل پیداو لیلا بل سل پیداوا
داو شاه سعود چې تاسو ته خپل شعرونه ډکلی مکول د دیونې لپاره مو په تاسو هم دومره پیرزوینه وه. اوس تر نه زه نجیب عامر د خپلو همکارانو سره یو ځای له دې خپرونې اجازه غواړم، خو تاسو هارون باچا ته غوږ شئ چې هغوی هم درته د شاه سعود یو غزل په خپل خواږه غږ کې وړاندې کوي.
ستر دے اول پٹی کی پیاد راشی یار دستر گے اول پٹی کی نو پیاد راشی
پٹے کی نو پیادے راشی